ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر مشکلاتو او په دې موضوع له خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې په یو وار په لکونه افغانان په لنډ وخت کې افغانستان ته واستول شي نو عواقب به څه وي د افغانستان لپاره. ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه په زور د لکونو افغان کډوالو استل ممکن د کورنیو د غړیو د بیلوالي او د کم عمره کسانو د استل کېدو په شمول د بشري حقونو د سختې سرغړونې سبب شي. پاکستان اعلان کړی چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه 1,200,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې بی اسناد او سی باسي. د پاکستان حکومت افغانانو ته خبرداري ورکړی چې مخکې تر دې چې ونیول شي او په زور وېستل شي په خپل دی ووسی. د پاکستان پولیسو په بیلابیلو شهرونو کې د کورونو خاوندانو ته ویلي چې له خپلو په کرایه ورکړیو کورونو افغانانو باسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي د ملګرو ملتو ادارې وایي افغانان له ګڼو بشري بحرانونو سره مخامخ دي، نجونې له زده کړو منه شوي او ښځې له کاره. نو په داسې حال کې د پاکستان له لوري د 1,000,000 کډوالو استل به ډیر خلک خپل هیواد ته لتلو سره سم له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. تر دې وړاندې هیڅکله د افغان کډوالو په اړه داسې سخت دریز نه و غوره کړی. په همدې حال کې په ایران کې چې د افغان کډوالو بل ستر کوربه دی، د افغان کډوالو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. ایرانی رسنیو پر لپسې د افغانانو د موجودیت او د هغوی د شمیر د ډیروالي او له جرمونو سره د افغان کډوالو د تړاو په اړه راپورونه خپروي. لکه څرنګه چې ملګرو ملتو هم ورته اشاره کړې، پر افغان کډوالو د فشارونو په داسې وخت کې زیات شوي چې د نن په افغانستان کې تر بل هر وخت بېوزلي او بیروزګاری ډیره ده. اندیشنه دلته ده چې د ژمي په درشل کې په یو وار د لکونو افغانانو ستنېدا به د یو ستر ناورین سبب شي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د دې بحران د عواقبو په تیره بیا د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو د هدف په اړه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو ازرخش آفیزی، د سوداګرۍ او صنایع خونو مرستیال یونس مومند او دغه راس کوشش کوي چې په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبري وکاو د هغه نه واوري چې هلته اوس د افغانانو وضعیت څنګه ده. لومړی ورزو شاغلی صدیق منصور ته خبرې لدی زینه پلکو منصور صاحب چې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشار هدف څه دی، څه فکر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو په هیواد کې د نن او بهر ټول افغانانو په تندي ډول په ایران او پاکستان کې میشتو مظلومو افغان مهاجرینو او وطنوالو سره السلام علیکم ورحمت الله. موږ فکر کوو هغه څه جنایات چې د پاکستاني اسټبلشمنټ یا پوځ او استخبارات په اشارو او لمسونه د پاکستان اوسني ملکی حکومت بلکې د پوځ ګوډاګي حکومت راخستي، دا نه یوازې د بشري ارزښتونو بلکې د انسانیت او اسلامیت سره صریح دښمنی ده او د افغانانو د هغو پراخو احسانونو سره جفا ده چې د پاکستان د دوی په خپله اصطلاح د جهاد پاکستان دفاع پاکستان په نوم به دوی شعارونه پورته کول چې د سره یرغل لومو او د هغې سره خامار له د اسټابلیشمنت او اوسنۍ پاکستان خلاص کړ. د دې ترڅنګ د ایرانی خوندانو د غوی د استخباراتو او سپاهي پاسداران کوم جر
منصور صاحب او بخښه ستاسو خبرې قطع قطع کیږي. کتاسی خپل موقعیت یو څه تغییر کړي دوباره به مشتر در شو وسپ ور شو شاغل حافظی ته. حافظی صاحب ستاسو نظر څه دی لدې فشارونو منظور څه دی په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان اوسي، لیکن تر دې مخکې هیڅکله په افغانانو داسې فشار نه و راغلی. د دلیل څه کېدای شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګ زما دوست او ملګری او همکار ښاغلی حاجی موزون خان مومند د یو تخت زیات صنایع لومړی مرستیال، او همدارنګ وکیل صاحب ښاغلی منصور، او د ازادي د رادیو درنو اوریدونکو ته. افغانستان خپل گاونډیانو سره خ گاونډي تو مناسبات ته ضرورت لري، او دا چې دوی په دغه بد او نازک حالت کې په مهاجرو باندې، په بیوزلو خلکو باندې، په لالهاند او وارا افغانانو باندې، په پاکستان او ایران کې زور زیاتی کوي او مشکلات ایجادوي، دا د بشري اخلاق او دی گاوندی توپ دی اخلاق خو پر ضد یو کار دی. دا بیچاره دی په دنیا کې دغه څه شی نه دی شوی تر اوسه پورې چې یو دم یو میلیون یو نیم میلیون سیاسي کډوال یا ټولنیز کډوال یا اقتصادي کډوال ته دغه څه چلند وشي. دا بیچاره دی، حتی په دوهم نړیوال جګړه کې یهودیانو پر ضد هم دغه څه د نازیزم له خوا دغه څه شی نه دی شوی، لکه چې اوس زمونږ په گاوندی هیوادونو کې زمونږ د خلکو مظلومو خلکو پر ضد روان دي. دا د کنوانسیونو پر ضد دی، د هغه اصول او ارزښتونو پر ضد دی چې دنیا یې منلې دي. نو زموږ مشکل دغه دی چې موږ داسې یو معتبر مقتدر سیاسي ادرس نه لرو چې په دنیا کې ننوات وکړو او دا مسایل او دا مشکلات مطرح کړو او خپل حق وغواړو او په ډېر بشپړ اقتدار سره په بینري ډګر کې ورودانګو. نو دا د تاسف ځای دی. او دا
حافظی صاحب یو سوال دام ده چې آیا دا عملی ده کنه؟ په څه کم یو میاشت کې یو میلیون او اووه سوه زره انسانان کېدای شي له یو ځای نه بل ځای ته نقلي مکان شي؟
نه یوازې دا وخت منطق نه لري چې دا بالکل ناشونی دي. تاسو دا ګنټې او ساعتونه وشمیري چې په یو ساعت کې څو کسان کولی شي چې د یو هیواد څخه ووځي. دوی جامې لري، دوی کورونه لري، دوی کلونه کلونه کېږي چې هملته اوسېدلی دي، ځینې تشبسات لري، هلته دوکانونه لري، شتمنۍ لري. داسې خو نه دي چې اتا وادونه کړي دي هلته، خو ثبت شوي رجستر شوي نه دي. او په ایران کې ثبت شوي هم دي، اما بیا هم دا ګډ کورونه، ګډ خانه کورونه یا فامیلیونه سره بیلوي. ښځې مثلا ایرانی ده، مېړه یې افغان دي، خزی او ماشومان هلته ساتي ورته او ملي ته وایي چې ته بس خلاص ته پس لدې دوی سره هیڅ رشته نه لري. دا خو یو ناورین ده، او دا اخلاق هم صحیح کار نه دی، او دا ناشونی دی. په دې چې خلک وایي چې په تنګ شوي، په جنګ شوي، اوس خلک بیا مجبور دي چې تر اوسه پورې خو دوی په ترګۍ کې نه دي شامل، یا شاید په اشخاصو وي پکې یو نیم، اما په داسې سازمان یافته یا ډله ایز کوم اقدام دوی د پاکستان پر ضد او د ایران پر ضد نه دی کړی. هلته د ایران د ګټو د ساتنې لپاره دوی په نور هیوادونو کې هم جنګېدلی دي، خپل ځانونې لاس ورکړي، ډېر فعال آزادې کورنۍ هلته شهیدان شوي دي د دوی د ګټو د ساتنې لپاره. او دا خو بیا سم نه دي چې د مینهداري پر ځای بیا دغه چلند ورسره وشي. اوس په نوم د سپای یو خارجی سفارت د ایران چې په لبنان کې او په سوریه کې او په عراق کې د افغانان هم استخدامېدل او جنګېدل د دوی د ګټو په خاطر.
بله،
پاکستان کې هم دوی حتی په هندوستان پر ضد په جګړه کې د افغانستان استخدام شوی ول. دا تاریخ باید په پام کې ولري چې افغانان خو دوی سره هر وخت ښه چلند کړی دی، بد چلند خو نه دی کړی.
السلام ډیر مننه سلامت اوسه منصور صاحب ملګرو ملتو لدې درکاندې شناشکار کړی چې په دغه کډوالو کې خصوصا وګړي چې اسناد نه لري هغه کډوال دي چې په عجله افغانستان په ورستوي دوه کلونو کې لدې ویری وتل دي چې دلته تر تعقیب لاندې وو بنول شي وو به وژل شي نو د دوی په نظر کې د پاکستان د کسان وس برتستانه کې نو دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي په دې اړه څه وایست
موږ فکر کوو هغه خلک چې په د ورستیو کې د طالبانو له راتګ او د امریکانو له وصلو وروسته پاکستان یا ایران ته تللي هغه اکثر یا د عادت د ملګر ملتونو له سیار سره سب دي د کیسونه سب شوي دي او یو شمیر اسناد یا دستاویزات لري او یا هم امریکي او هغو هیوادونو سره چې دوی له ځواکونو سره کار درلود یا د هغوی له موسساتو ملکي موسساتو سره کارونه کړي وه د ایواکویشن یا د تخلیې د پروسې په نتیجه کې دوی ورغوښتل شوي دویم هیواد ته تر څو لا غیږ نه د دوی د تخلیه پروسه تعقیب او تنظیم شي او غوی په رسمي او مجللو هوټلونو کې ځای پر ځای شي یا هم ورته ځایونه نیول شي فکر کوم چې هغه به د یو 1.1 میلیون افغانانو په ډله کې چې پنجابي استابلیشمنت او یا د غوی ګوډاګي ملکی ماکت حکومت ورته د وټلو ویلې دوی په فارغ کې شامل نه وي ځکه دا غوی په مقابل کې پراخ ډالر د
پاکستان لکه نو فکر نکوي چې دا خلک هم ډیر شته چې په دې امید لري چې بل اخره به یو دریمګړي هوا ته زی خو غوی ته هیڅ هم جواب نه دی ورکړی
او دا غ خلک چې هغه د کوم پروګرام لاندې نه دی او بیچاره خلک دی بی واسطه خلک دی غریب او بی وزل خلک دی هغه که اوستللی وی او یا هم پخوانی مهاجرین دی چې نه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری ورته اسناد ورکړي نه همالته ثبت او راجستر شوی دی او نه هم د پاکستان د حکومت تر تاثیر لاندې راغلی موږ فکر کوو چې دغه سي بیچاره او بی وزل افغانان به د دغه فشارونو ښکار وګرځي او دوی با په زور او جبر او پراخ تشدد سره د پاکستان او یا هم له ایران او وستل شي او دوی سره چې کوم بل تشدد کیږي هغه نه یوازې دا چې سیاسي او ټولنیز اړخونه ډیر قوی دي چې دا پراخ نورینو نه وزيږي بلکې په اقتصادي برخه کې هم پراخ ضربات دوی سره کیږي تاسو وګورئ چې دوی اوس راتلونکو میاشتې تر لوملې نیټې 1.1 میلیون انسانانو ته د وټلو حکم کوي په داسې حال کې چې هغه الټا پنګونه لري هغه الټا کاروبار لري هغه الټا کورونه لري په کورونه پنګونه او سرمایه گذاري کوي او د عمر ژوند لري د خلکو سره دادو معاملې او قرض او کور لري نو په دغه حالت کې چې کله د افغانان په زور راوستل کیږي یا شلل کیږي د دوی میلیونونو څخه چې میلیارډونو ډالر په برابر پنګ د پاکستانیانو سره پاتې کیږي کاغه فابریکې دي کاغه سوداګر دي کاغه کاروباریان دي کوم ګټا سو دغه 1.1 میلیون انسانانو په ځای 1 میلیون هم په نظر کې وساتو نو دوی د زرو نه تر لس زرو ډالرو پورې پانګونه هم هلته ولري نو که چیرته زر ډالره مونږ محاسبه کړو تاسو فکر وکړئ چې 1 میلیارد ډالر پانګونه لري یا پانګه لري هلته که دا 10,000 ډالر محاسبه کړو تاسو فکر وکړئ چې 10 میلیارد ډالرو په کچه هلته پانګونه شوي که هغه فکري پانګونه ده که هغه کاري او تخنیکي ده او مالي ده پانګې تالا سرغل کېږي دا د تاثیر لاندې راځي دا له ستونزو سره مخ کېږي د دې تر څنګ هغه د کورنۍ غړي چې پاکستاني پولیسو او یا پوځیانو نیولي په زندانونو کې د چانه ماشومان نیول شوي د چا مېرمنې نیول شوي د چا سړی نیول شوی دی یا یا پلارو باندې ونیول شي، نارینه ته یو زندان ته ولېږل شي، میرمنې بل زندان ته ولېږل شي، دوی د خپل کورنۍ نه حتی خبر نه وي، دغه څه ورک شي. د دې ترڅنګ د وزنو کیسونه چې د سفارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو راپورونه ورکړه چې هغه افغانان چې واځي په اسلام آباد کې نیول شوي د ډیرو مړي په سرکونو کوڅو او بعضي سیمو کې پیدا شوي، چې دا ستر جنایات دي د بې دفاع او بې ګنا افغانانو په وړاندې. ډیر
مننه، سلامت
شي. نه د اشرف غنی حکومت دفاع وکړي سو په خو او ستر حکومت چارواکي خو شفاهي خبرې کوي، غږونه پورته کوي، مګر په عمل کې د دې بې دفاع او بیچاره افغانانو د دفاع د دې خوندیتاب د دې د ثان مجدد او بیر تر اجر دولت لپاره هیڅ عملی برنامه نشته. حکومت لري نه، ملګر ملتونه لري نه، آی او ایم او نور نړیوالې ادارې
ډېر مننه سلامات
سي. د دې افغانانو مهاجرینو په نوم اخلي تر اوسه پورې برنامه ورته نه ده جوړه.
ډېر مننه سلامات سي منصور صاحب. زموږ بل ملمه د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستيال یونس مومن هم ل استودیو سره وصل شو، ورتار کله و مومن صاحب. منصور صاحب اشاره وکړه چې دا افغانان چې په پاکستان کې دي ډېرې داسې دي چې هلته کاروبار لري، ژوند جوړ کړی دی، په کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي. آیا په دومره لنډ وخت کې چې د پاکستان حکومت د دوی وتلو ته ټاکلی دی چې اوس تر میاشتې هم کم وخت دی، دوی کولی شي چې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته انتقال کړي؟
تاسو به تر معلومه ده چې کچيري یو دکاندار هم وی، اږي دکاندار هغه خپل حساب دوی میچ کې نشي راټولولی. زه د انصاری صاحب خبرې سره د کوم تاییدوم چې دا یو ندوان برنامه او غیر اصولي د مهاجرت د اصول خلاف، د انصایتوب د اصول خلاف دی. اقلا وخت ډیر ضرورت شور کړی وای، اوس دې دا وخت ور کړی دی. دا وخت د پانانو د فارغ هغه څوک چې تل ژوند کوي، خصوصا د سوداګرو د فارغ چلته څوک په سوداګری اخته دی، نو هغه د فارغ د هیڅ کافي وخت نه دی. او دا به د پان چلته سرمایه گزاري لري یا کم کاروبار لري، پر هغه پر کاروبار به تاثیر وکړي کچیر دا کار ادامه ولري او یا دا کار تطبیق شي. زه فکر کوم چلته به زموږ افغانان تقریبا 15 یا 16 خپل سرمایه بدل اسور کی، نو بیا چې دې تراسي به خپل پیسې څنګه راټولوي او مشکلات وي ورته. نو یقینا دا هر کار دی چې موږ خلاف د توقع دا کار دی.
بله، ډیر مننه سلامت وسی. افیسی صاحب، کله افغانان په دې میاشتې تر پای پورې افغانستان ته راوګرځول شي، د افغانستان په اقتصاد به تاثیر څه وي؟ په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې بیروزګاری او فقر ډیر زیات دی، د دې نه د بشري ناورین خطر نشته؟
خو تاسو ته درس کوم چې داخله کال ته عادت شوې دي، ډیر وخت دی زمين چلوي ښکاله کې چلته وسیږي، دیش کال کې چلته وسیږي، ماشومان مکتب ته ځي، د غوي ژبې زده کړي دي. نو یو تورنیز ناورینم رامسته کېدای شي چې دوی یو په دلیزه توګه دلته افغانستان ته راغلي نه شي. او په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې هیڅ عملګي ورته شتون نه لري، دوی کور نه لري، دوی د کار ځای نه لري چې مختلف مخکې ورته کار ورکړ شي. او د افغانستان د ویژال اقتصاد هم دا ظرفیت نه لري چې په بیرنی توګه یو میلیون، دوه میلیون، درې میلیون نوې انسانانو ته ځای د کار پیدا کړي. اول خو اتیا فیصد موجود خلک په افغانستان کې دی اوسګار دي. نو په دې خاطر دا فقر لا زیاتی، مشکلات لا زیاتی، او د افغانستان عمومي وضعیت د بوران څخه فاجعه خواته.
اوس مثلا افیسی صاحب، تاسو ته معلومه ده د جرمني ته اوکراینیان راغله، افغانان راغله، د کوریا او ستر بحران دی پکې، کور نه پیدا کیږي. دا که افغانستان ته راځي، دا خلک چې اکثریت به کورم نه لري، تاسو په وینا چې ډېرې لکلونو کلونو په پاکستان کې اوسېدلې دي، تبن چې اوس په افغانستان کې کور او کلی نه لري، دا د کور بحران، د ځای پیدا کولو بحران، دا ډېر لوی خبره ده. فکر نه کوي که نړیوال ټولنه ورسره مرسته ونی کی به طالبان او حکومت؟ خو فکر نه کوم چې تر دې مخکې دې له دا ډول خلکو سره مرسته کړې وي یا دې توان ولري.
خو اول خو پرتر کول د افغانستان حالات د جرمني سره چې اول اقتصاد د اروپا دی او د سلور اول اقتصادي د دنیا څخه یو دی، سي نه دي په دې چې
مقایسه کوم نه منظور می دا و چې د سستر هوا چې د کور له بحران سره مخامخ کیږي افغانستان خو نو د دنیا غا اخیری هوا دی په حالت به سالي
ټول اتحادیه اروپا هم دغه سي دي په انګلیس او هلته په اروپای غرب لکه انګلیس مقتدر هوا چې امپراتوري برتانیای چلول هغه هم خپل کډوالو ته کورونا نه لري هغه خلک چې د دوی عسکرو سره یو ځای کار کړی وو او د تخلیه په پروګرام کې راغلي لندن ته هغوی لپاره هم دوی کورونا نه لري په هوټلونو کې اوسیږي او یو تعداد یې لالهان دي چې کور نه لري نو چېرته ژوند وکړي هغوی مشکلات سره مخامخ دي. په افغانستان کې خو دا ستر ناورین پدی دي چې د عموماً سره ته به معلومي کله ناکله چې موږ د قرغې او پغمان خواته تلو هلته د چارایي قمبر او دته هغه د لوی نودنوی راکت سره مخامخ هلته یو تعداد د هلمند کډوال چې د داخلي جګړې له مخه هلته راغلي ول 15 کاله کېږي 20 کاله کېږي تر اوسه پورې هغوی یو کور ورته چا جوړ کړی نه دي په همدغه میلیارد هاو ډالر چې افغانستان ته راغلل همدغه خپل بېجا شودګان داخلي په نوم یادېدل هغوی لپاره یا په د چمنې حضوري کې هلته په دا نندارتونونو کې دوی سره اوسېدل تعداد چې زیات شو هغوی لپاره ته دوی یو خیمې نه شو وهلی نو هغه وخت کې چې امکانات ډېر زیات وو د دنیا ته پاملرنه هم و افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دولت وو بیا هم چا توجه ورته نه کول یا امکانات نه وو یار دلیل چې ګو په هر صورت اوس خو یې چا هم نشته افغانستان په داخلي منابعو محدود دی او حکومت لري چې نړیوال مرستې ورسره نشته دی او رسمیت نه لري په دنیا کې او که یو څه نړیوال مرستې هم کیږي د ملل متحد له لارې کې چې دوی خپل اداري لګښتونه او عملیاتي لګښتونه جنې اخلي نو په دې خاطر باندې د نوی خلکو لپاره خو هیڅ آمادګي نشته هغه څوک چې دننه په افغانستان کې دي حتی متقاعدین خپل تنخواه ترلاسه کړي نه دي تر اوسه په دوه کاله شو نو دا لالهان خلک دا څنګه پیښې دي کومه کې چې دوی ته ورکړي نو دا یو ناورین ده او دا یو بشري ننګ ده چې دا زموږ ګاونډیان ني دا خپل تاریخ کې د دوی په نوم سپېږي او پاتې کیږي
بله ډیره مننه سلامت اوسه منصور صاحب ځینې داسې وایي چې پاکستان په دې خاطر په افغان کډوالو فشار زیات کړی دی چې خپل اقتصاد خراب دی اقتصادي وضعیت خراب دی او دوی فکر کوي چې که افغانان ووزي نو د دوی خپل خلکو ته به کار پیدا شي او یاد ده چې که افغانان ونه ووزي هم او د دوی لخوا فشار وي نو نړیواله ټولنه به مجبور شي چې له پاکستان سره مرستې وکړي له کډوالو سره مرستې وکړي کله کډوالو سره مرسته وکړي بیا هم هغه پیسې خصوصا اسار پاکستان ته ورزیدي دوی په بانکونو کې تبدیلی شي او بدلی شي دوی په اقتصاد باندې څه ناڅه مثبت تاثیر کولای شي اما ځین نور بیا وایي چې پاکستان په دې خاطر چې حمله پکې زیات شوې دي د ترهګرو ډلو یا سختریزو ډلو بریدونه پکې زیات شوې دي او دوی فکر کوي چې په دغو بریدونو کې افغانان لاس لري نو ځکه دوی نه غواړي چې افغانان نور الته پاتې شي ستاسو نظر سره
بلی موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت په ګنبودیزو د سایسو کار کوي او هغه په وطني اصطلاح هڅه کوي چې د چرایز داز وکي ترسو یو نه یو ساتمه یو ځای کې ونخلی او دی خپل هدف ته ورسی په تیر کې هم کوم غو تاسو فکر وکړو د شوروي د بریډونو او په افغانستان له تهاجم وروسته یا د کمونیستي کودتانه وروسته چې کله افغان مهاجر پاکستان ته لالل یا مهاجر شول د نړۍ امکانات د پاکستان پر لور او خزیده د افغان مهاجرینو په نوم دوی میلیارډونه ډالر واخیستل ډیره کمه برخه لکه په اولو کې مالګه به د افغان مهاجرینو په وضعیت او یادغوی د تعلیم او تربیه او یا هم د کمپونو په برخه کې مصرفوله مګر لوی برخه دوی په د خپل پاوز او استخباراتي پرمختګونو په برخه کې مصرف کړ چې هغه د اوملیدل شي اټومي طاقت شو او تر یو میلیون ډیر پاوز یې جوړ کړ او هغه یې تجهیز او تمویل کړل. کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی هلته هم د دوی د پراخو دسایسو په اساس په د افغانستان پراخې زیرمې ولوټل شوې، د افغانستان اساسي تر ټانکونو تر تیارو الوتکو او حتی هغه کباړې هم پاکستان ته لاړ. د امریکای د متحده ایالاتو د هغه لیونی ولسمشر بوش د ګواخونو په نتیجه کې چې کله نړیواله ټلواله رامنځته شوه او پر افغانستان د بریدونو هڅې وشوې، بیا د پاکستان یا د پنجاب استابلیشمنت غوا لنګه شوه او دوی امریکایانو او نورو بهرنیانو ته پراخې اوایي او ځمکني هډې ورکړې، په سمندر کې ځای ورکړ او په افغانستان د تیری په برخه کې خپل ټول استخباراتي معلومات، پوځي امکانات او خپل ملیشي په کرایه ورکړې او یا یو پلورلې او امریکایانو دلته د نورو ائتلافونو سره پراخ جنایت ترسره کړل. بیا د مهاجرینو سیل پیل شو، هلته ډېر امکانات واخیستل شو.
یعنی تاسو وایئ چې تاسو منظور دا ده چې پاکستان دې لپاره چې نړیواله ټولنه مجبور شي چې له دوی سره مالی مرستې وکړي د کډوالو په نامه هدف داري؟
نو دا یو هدف دی چې دا اوس کوم مهاجرین تلي د دوی په نوم د ایواکویشن گروپونه چې دي د دوی په سر چې مونږ ته معلوم دي د فی نفر په سر دوی پراخ ډالر اخلي او امکانات ترلاسه کوي. دا یو مسله.
بله.
دوی ماګه د ماجیرینو غواخته چې د بیرته راوستلو کوي الته یونیسیار او ای او ام او نوري مرستندوی ادارې دوی ته په خوای میلیارډونه ډالر ورکول چې ویل کیږي وز داوی په بودیجه کې کیمرې اغله نو دیره لپاره فشارونه راوړي چې د پنړیواله کچه بودیجه او امکانات راجلب شي او هغه د یونیسیار مسولین هم ورسره چاخ شي او دوی ته هم څو ورسیږي. د دې ترڅنګ افغانانو هغه پنګ دوی چې په زور راشړي هغه افغانان چې خطا شي ایونی سي زندانيان کي اوي دي خوارزي د دوی نه د مليارډونو ډالر لکه مخکې چې ما تاريخي چوټانداز او لند حسابات کړل مليارډونو ډالر دوی ته غصبوي او غلا کوي او ترڅنګ یغه پولیس او فوزيان او استخبارات چې کوم افغانان نسی د دوی نه شي کوم پراخ پیسې تر لاسه کیږي د چانه لکونه.
یعنی ستاسو منظور دا ده چې انګیزه سیاسي نه ده یا نظامی نه ده بلکې اقتصادی ده، منظورم داده.
خب اقتصادی خود بل سیاسی د خپل نظامی او د نورو اډانو د تقوی د لپاره ترشای استخباراتي مسؤلونه پراته دي، ترشای نظامی پراته دي او ترشای د خپل سیاسی اډانو د تقوی د لپاره د دغه سي اقتصادي شوم او مافیایي او غدارانه وسایل او لارو چارو نه دوی همیش کار اخلي ترسو د خپل سیاسي او استخباراتي او اقتصادي اهداف او ته رسیدو او دغه د پوره کولو لپاره کار وکړي. دا چې موږ او تاسو اسي په وطني استقامت او ایونه په تشریفاتي اغه
ډېر مننه
دي الفاظ سره هر کو چلاند غنده خبرې دغه د کله چې هم د پنجاب
ډېر مننه سلامات اوسه ډېر مننه سلامات اوسه منصور صاحب کور ودان مومن صاحب ته ورسو. مومن صاحب پر کډوالو تر دې مخکې تر دې چې دا اعلان وکړي چې ولسلک افغانان باید ووځي په یو میاش کې، تر دې مخکې د افغانانو نیونې په کراچۍ او اسلام آباد او نور شهرونو کې روانې وي او ډېرو شکایتونه درلودل چې ځورول کیږي، او له دې سره مهاله یو شمېر افغان سوداګرو شکایتونه پیل کړل چې پاکستان په یو شمېر مالونو چې افغانانو واردول او د کراچۍ له بندرې ترانزیت کېدل په یو غوی تعرفه لوړه کړې ده. دوی فکر کوي چې دا هم پر افغانستان او افغانانو باندې یو ډول فشار دی. که په دې اړه یو څه توضیح زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې دا مسله څنګه ده، آیا د دوی حق هم کیږي او کنه کیږي، یعنی د نړیوالو اصولو پر اساس؟
تشکر. اول خو زما بل پلیئر زنه خو بچی حفیظ صاحب موږ سره په خبرونه کې دی، جناب حفیظ صاحب بزرگوار ته خپل نیکی له تلمر وړاندې کوم. زموږ مشر او استاد او د اوتاق په خوانی رئیس دی کوم په خوانی رئیس ډیر اکسپو تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا په وچه کې پروت دی، یو څه وخت چې پاکستان جوړ شوی دی افغانستان خو موږ ټول عمر د دې سره په ترانزیت کې ډېر مشکلات کاله دي. یقینا افغان سوداګر اوس ډېر د خستدي او خپه دي. دغه تیر پلا چې دوی سو تقریبا څلور میاشتې مخه وزیر صاحب تجارت سفر کړی و، هغه ته ویلي و چې موږ به دا کوو، دا به ماپو، دا به باپو، دا برناوه چې معاف نسول نور به محصول دا نه د ترانزیت بیا په دې سره تشریف لري. هم به ملي ترانزیت قانون دی او هم د افتا قوانین چې موږ دوی سره لرو او هم خپل منځي تړونونه چې دوی سره لرو یا د افتا په قانون کې په هیڅ قوانینو کې دا نشته چې د دریم ملک پر اجناسو باندې ته محصول واخلي. اوس دوی د افغانستان د مالو څخه 10% محصول په ډېر لوړ قیمت باندې، یعنی چې یو شی 10 روپۍ قیمت لري دوی هغه ته 10 روپۍ قیمت یږي او بیا 10% د دې څخه محصول اخلي. بر علاوه پر 10% محصول بیا دې 10% د مال قیمت ګارنټي درته غواړي، دا به دوی تیږدي. د دوی دلیل دا دی چې تاسو دا زموږ مالونه وړي افغانستان ته او بیا یې بیرته راوړي پاکستان ته. حال دا چې جناب منصور صاحب هم زما خبر اوړي او زموږ ډېر دروند استاد جناب حفیظ صاحب معظم هم دا خبر اوړي. دلته مشکلات یو عجبه مشکلات، یو نفر د پاسپورت سره سم نشي ورته دلې ټول ډیورنډ کرشه ټول سیم خردار کړی ده او هلته څوک نشي راوښتلای. یعنی یقینا زه په دا تاریخ چې کاچاک څنګه کیږي او دوی څنګه بانه کړی ده، دا د افغان سوداګر هم یعنی د نن په افغانستان کې سوداګر چې پر دې لار ترانزیت کوي هم د مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي او په ډیرو سختو مشکلاتو. نن دغه نن یو دیبل نوټیفیکیشن ورکړی دی چې ټول مالونه چې راځي دا به ټول ایگزامینیشن سي او وکتل سي او دغه فزیکی ټیسټ باید وسی چې په خوا ده نه کړي، دا د سکینر د لارې کړي. یعنی دا هم زموږ لپاره مشکلات دي. افغان سوداګر تقریبا د دغه لارې څخه په میلیونو ډالر متضرسوي دي. دلته دوستان چې په برنامه کې دی هغه په دې باندې شاید دي. موږ هم د دې پیسو تصمیم نیولې دي چې افغانستان خپل ځان ته تصمیم ونیسي او سوداګر پر کار پر کوي، یا کچېری بل مشکلات کو یا بل ملي تضمین وجود ولري چې نور موږ ته د دې لارې څخه صدمنه رسېدولي. هر پلا د 13 میاشم لاس ورو دي چې لار باندې 15 میلیون افغان سوداګر ته، هغه سوداګرو دی قانت زمیندار ته توان ورسېد چې یو کال ودغه ته باطل و چې مزکه به حاصل ورکی او دی به خرڅی په بازار کې. د افغانستان تجارت تاسو معلومه ده چې سنتي تجارت دی، مزکه ولای دغه بل سوداګر خو هغه سوداګری مارکیټ سره وړي، مارکیټ ولای وړي پاکستان ته، دا چې به خرڅ یا خرید تور سي به هغه پیسې سلسله پر سلسله راشي. نو مشکلات واقعا موږ په ډیرو سختو مشکلاتو کې ور سره او دغه کارونه چې دی کی دا په خپل دی ته توان کی. افغانستان ته تقریبا د کال 15 میلیون متر تکار دي، دا د دې سره ټول په کاچاک راځي. تقریبا یا څوک لس تانه راوړي، څوک 15 تانه راوړي، څوک 3 تانه راوړي، دا رقم کاچاک هم شروع دي. یعنی د دغه پیسې په ګمرکات کې نه ده مال څه، اصلا کاچاک ته دی د خوا څخه روان دي. نو دا هم موږ دا به د مې یو د دې د تقدر یاد کړی یا راخت یاد کړی نورم حاصل کیاس کړ. دا به کچیر دې موږ ترانزیت داسې مشکلات جوړ کړي، زه فکر کوم دا به زموږ او د دې پر خپل مزي تجارت باندې ډېر ناوړه اغیز وکړي او دا اغیز به د دواړو مملکتو تجارانو ته ورسیږي، د دواړو مملکتو وګړو ته ورسیږي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان حافظ صاحب. پاکستان شایدن په دې ډاټا وی چې د افغانستان لاس ورلاندې دی، اما یو شمیر سوداګر وای چې پاکستان هم خپل مالونه د افغانستان له طریقه منځنۍ آسیا ته صادروي، لیکن د افغانستان لخوا نه ترې پیسې غوښتل کیږي نه ورته خنډونه جوړی شي. فکر نه کوي چې دا هم یو لار کېدای شي چې ورسره خبرې وشي چې ستاسې مال هم له دې طریقه تیریږي، موږ ستاسې مال پرېږدو، تاسې زموږ مال پرېږدئ؟
مخکې تر دې څخه چې دا سوال ته ځواب درکم، اول خو ما خپل ګران ملګري مومن صاحب ته احترامات تقدیم کړي وو، لکه چې دوی نه دي اورېدلي زما ژبه.
بله، هغه وخت مومن صاحب له سټوډیو سره وصل نه و.
او په هر صورت بیا ورته سلامونه
جناب حاجی کاکا زنه
ډېر وخت سلام غواړم. ښه ښکوم دې په دې سخت شرایطو کې دا او تا دې شو په شو صورت چلوي او موږ چې نه مینادار یو سم ز دې مدیر هیات غړیتو ورسره درم په دا غوندو کې ان په ګروپ سره یو هر وخت د فعالیتونو راته معلوم دي، ډېر مشکلات دي. خدای په یوازې توګه ډېر کار کوي او خدای دې ورته بیا توفیق درکړي چې نور هم لا زیاد کارو کی دی افغان مظلوم خلکو د زکه چې دا یوازې د اتاق وظیفه ده نه دی چې خصوصي سکتور اس خدای پاو کی په عین زمان کې زموږ وظیفه ده چې په وسه کې قاطی را نشي مستلک گتی خوندی او ساتل شي غریب خلک لپاره زمينه دي اشتغال پیدا شي دا سوال خیز کار دی چې رات معلوم دي چې څونه سخت مشکل کار دی خو په هر صورت ټول افغانان ته شجوان غوارم خو مخصوصا خپل د همکارانو ته چې دوی د خلکو په خدمت کې دي دوی ته هم توفیق غوارم نو لکه چې موانسه و فرمایل هیڅ اصول او نورم سره برابر نه دي چې تاسو یو مال په ترانزیت په توګه د یو هیواد څخه تیروي او خپل هیواد ته یې راوهلی هلته بیا محصول ورکوي دوهم دا چې بیا د قیمت د مال څخه زیات تاسو هلته ګرنټي ورکوي په دغسې حال چې موږ پخپله اوس د ډبلیو ټي یو یا ورلد ټریډ ارګنایزیشن غړیتوب لرو پاکستان هم لري په هغه کې د اعضاو وظیفه او دنده دغه دي چې تجارت آسان کړي نه دا چې تجارت په مخ کې دوی خندونه واچوي دوهم د ټي آی آر کنوانسیون غړیتوب موږ پخوا لرو عین د دوه اویو مسخه لرو او پاکستان هم په دا تیرو کې څوک دوه درې کال کې دوی هم ترلاسه کړي دي د ټي آی آر د کنوانسیون غړیتوب هم موږ لرو هم پاکستان لري په هغه کې هم ترانسپورتي وسایل درول چې د بارس خداک وي که څه دریایي سمندري وي که څه مځکنۍ وي دا بالکل په مدرن اقتصاد د دنیا کې جرم دی ځکه چې دا کاست آف بزنس زیاتوي قیمت دی تمام شو د بزنس زیاتوي او خلک مستهلک او سوداګر او هیوادونه په ضرر کې نو په دې خاطر کار چې پاکستان کې په هیڅ اصول برابر نه دی دوهم مسله دغه دی چې دا خو یو ورته کار دی مثلا په اپتاکي او په 1915 کال د خرلات کې دراغلي دي چې موږ حق لرو چې خپل ترانزیتي مالونه د پاکستان لالياري دنیا ته واستو د سمندر لالياري او همدارنګه د وچي لالياري واګي پاکستان چې اتری هندستان ته رسیږي حالته باید د حق خوندي او ساتي دي مشته او په مقابل کې په اپتاکي بیا زموږ وظیفه ده غوړي چې دوی ته هم اجازه ورکو چې د منځنۍ اسیا د ترانزیت د مال د صادرولو لپاره موږ اسانتیاوې ورته برابر کړو موږ د اول نصر څخه تر اوسه پورې په اقینه کې په حیرتان کې په بندر د شیرخان کې حتی په دا کوچني بندرونه کوم چې په دا بدخشان او په تخار کې دي هلته موږ دوی ته اسانتیاوې برابر کړې دي هیڅ موټر د پاکستانی مشکل سره مخامخ نه دي په ډیر سم توګه زیالته او مسؤلیت دوی هم تامین شوی دی د پخوا څخه نه یوازې اوس اما دوی زموږ په مقابل کې د پخوا څخه ښه مناسب دوستانه چلند نه دی کړی د مثال په توګه زموږ وچې میوې لمدې میوې او ترکاری زی هندستان ته یا د تیبی بوتی البته چې بیا د یو خاص خد وارداتي مال زموږ نه پریږدي نه را پریږدي چې زموږ په موټر کې بارکو یعنی موږ د یو طرف استعمال ولو اما د دوه طرف کرایه ورکو دا په خپل یو لوی زیان دی مشته او د ورستان د پاکستان د موئتی زیس لپاره هم دا ضرر دی ځکه چې خو دغه دی چې برته تش راځي هم د دود کې دوړ کې او بنزین مصرفي او د اکسین تولیدي په هر صورت دا کله نه یوازې زموږ په ضرر دی په عین زمان کې پاکستانیان هم پکې ضرر کوي او
خو آیا بیا د دوی موټر چې منځنۍ آسیا پورې ځي له خوا ډک راځي که خالی راځي
بله ډک راځي ډک راځي پختی راولي مدني مواد راولي سکاره راولي دبري هر شی راولي زموږ له خوا هیڅ بندیز په درجه باندې نشته دی حتی د دې ګاډي چې راځي یو مرسیدس دا د ټرک چې سلويشتنه یا ته ډیر ستنه ظرفیت لري دوی دا د بلئی سلطان یو سل شلطان په کې بارای او د زمون ټول سره کې خراب کړی دی دغه د دې ګاډي دی چې دا خراب کړی دی او د افغانستان مهربان حکومت دونه مهربان چې دا دوی ته اجازه ورکوي چې دا کار وکړي دا چې اوس سړک د سړنګ د سویجال دی
یا سرک د نګراد د غسیدی یا سرک د کندهار د غسی شوې دي د ټول خود دغه غالي لړ دي عبد الله خو دي چې دی منځنی شاته سمنت انتقال اول نو باید د دی اصول لمخې د ګوندې توب لمخې د بینلی نورمونو لمخې باید دوی زموږ تجارت ته تسهیلات جوړ کړي په دغت خونه کې د افغان او پاک چمبر دی په هغه کې هم د ټول سکتور خصوصي د پاکستان هم دوی ته د دوی له خوا پوزیت راغلي دي هغه یې مشترم ځغ دي
ډیره مننه سلامت اوسه حافظي صاحب اوس په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبرې کو ښاغلی محمد محمدی دای چې د واتس اپ له طریقې له استودیو سره وصل دی محمدی صاحب تاسو تر کله وایم
سلام علیکم واورم خبر جوړه په خیره
سلامت اوسه خوشاله اوسه د خپل وضعیت په اړه راته وایي چې څنګه دا خو راپورونه دا وایو پاکستان اعلان کړی دی چې افغانان باید ووځي ځینې راپورونه وایي چې پولیس په د کورونو خاوندانو ته ویلي دي چې افغانان سمدستي له خپل کورونو وباسي په دې اړه معلومات راکړي او زمنن آیا لکه څور زمخې چې ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول کېدل آیا وسم نیول کیږي او کنه
اوس هم هغه جریان لري او ډېره مشکلات پیدا شوې دي افغانانو مهاجرانو لپاره او ډېره زیات مشکلات شته وو
څه ډول مشکلات یعنی تاسو ته لکوره وتلی نشئ لکوره دی وتلو اجازه نه درکوي که څنګه
والا د کور اجازه هم نه لرو هغه لکه افغانان ویزه ختم شوې ده لکه هونده زما دوا کال کیږي چې د دایمه هغه زما کیس ده هغه کارونه خطر سره خلاص شوې نه ده او زما ویزه هم ختم شوې ده ویزه هم تم نه نوي کوي او نور مشکلات هم ده چې اوس څوک چې ویزه هم لري هغه هم باندې کوي څوک چې ویزه نه لري هم هغه هم په جنجال کې ده مشکلات ډیره زیاده ده والا
بله نو اوس چې ستاسو ویزه نه تمدیدوي او تاسو یو دریم هیوا ته غواړئ چې ولاړ شئ چاره مو څه ده چې بیرته خپل وطن ته ځئ او که څنګه
والا والا پیسې نه لرو به خدای دومره جنجال ده چې دوه کال څومره چې پیسې مون سره وو هغه ټول خرچو اوس یو سړی سره مون خبرې کړې ده په 2000 ډالر هغه وایي چې ویزه تمدیدو ما 2000 دره یو ویزه اول هغه خپل به هغه چې پولیس خپل کار شروع کړي نه وو په 1500 ډالر کې یو ویزه تمدیدوي اوس په 2000 ډالر رسیدلې ده یو ویزه 2000 ډالر تمدیدوي اوس حکومت
یعنی دانی رشوه تخلي ک دا فیس دی
وو رشوه تخلي دلته لوجستیکی شرکتونه ده هغه وای چې مونږ هغه وزارت خارجه ته پیسې رشوت ورکو او افغانانو لپاره ډیره جنجال زیات شوې ده ویزه هم تمدید نه وي او رشوت هم زیات اخلي
هغه چې پیسې نه لري اوغه چې دا پیسې نه لري دا وسنه لري چې ویزه تمدید کی اوغه څه کوي ممکن په د دوی په منځ کې داسې کسانه چې کاروبار یې الته پیل کړی دی لکلونو راځي الته وسی اوغه څه تصمیم نیولې د کاروبار بندولې ټولولې شي کڅنګه
والا داسې موضوع ده چې زیاتره مهاجرین هغه ټول د امریکا او اروپایي هیوادونو ته کیس لري هغه کیس اوس جریان لري بیا هغه مشکل ده اوس خدای رحم وکړي نور هیڅ چاره نه لري خلک ولا ډیره ستونزه زیات ده ډیره مشکلات ده او ویزه مشکل ده او بیرته کابل ته نزی چې امنیتی مشکلات لري هلته بایومتریک لري دلته چې د دې ځای نه کابل ته ځي هغه کیس لپاره جنجال جوړیږي مشکلات ډیره ده خدای رحم وکړي
بله صاحب ډیر مننه محمدی صاحب سلامت اوسه منصور صاحب مخکم تاسو هم دا خبره کوله چې دوی ټول دا رقم خلک دي چې په دې ورستیو کې دلی دي نو نور هیوادونو ته ځي والته یو ته ډیر ډالر ورکوي او پیسې ورکوي لکن دا محمدی یو لغو څخه و چې ویل چې پیسې ختم شي ویډیو ټول ته هم ګوري چې پیسې څوک نه ورکوي او ډیر دا رقم د پښان نور خلک هم شته چې اندیشته لري چې برتن شتلی خیر کله دې خبرې تیر شو تاسو څخه منصور صاحب زما پوښتنه ده چې اصلي اندیشته دلته ده چې اوس ژمی پر رسیدو دی که چیرته اوړی وای ګرمي و خو یو شمیر خلکو به په خیمو کې ماړولي ول لکه څنګه چې په پاکستان ته لاړلو په خیمو کې واړول ته هوا نسبتا معتدله و لیکن دلته خو ژمی دا او ژمی ډیر سخت دی نو که دا خلک په یو ور را انتقال شي لدې نظره څومره سخت او ګران ده د دې خلکو لپاره گزاره؟
مننه. موږ او تاسو د محمدي صاحب نه واورېدل چې د دوی پر ځای یو انیتیار یا د نړۍ کوم هیواد پیسې نه ورکوي، خو دوی مجبور دي یا مجبور کړای شوي چې د خپل ویزې د تمدید لپاره زر تر $2000 هغو دلالانو ته ورکړي چې د پاکستانی استابلیشمنت او د دوی حتی د ډیپلوماسۍ دستګاه سره چې باید په لوړو اخلاقي معیارونو سمبال وي هغوی ته رشوت ورکړي او دا ویزه تمدید شي. دلته له افغانستانه چې څوک ناروغان دي که نورې ستونزې لري او ویزه غواړي، تاسو به خبر یاستئ چې د پاکستان هغه ویزه چې هیڅ قیمت یې نه درلود، مفت ویزه وه، هم د پاکستان هم د ایران، دغه ویزه اوس تر زرو، یو نیم زرو، $2000 پورې رسیدلې. او هغه څوک چې عادله ویزه غواړي، داسې کمیشن کاران او دلالان شته چې تر 500 او حتی تر دې لوړو $1000 پورې هغه پلورل کیږي، اخیستل کیږي. هغه افغانان چې د قندار یا د جنوب او جنوب غرب حوضې اوسیدونکي دي، په چمن یا سپین بولدک چې اوړي، د دوی د تلو نرخ په خوا هلته د لغړیانو په نوم ځوانان و چې خلک بیا راول، د یو نفر په سر به د 15 تر 20 زره افغانۍ اخیستي، دا نن سبا په 40 او 50 زره افغانۍ هم عام افغانان چې ناروغان وي، از د کلو تزیا یو بل کار زپاره څو ورځې زپاره هغه پیسې ترې اخلي، او دغه پیسې په هغه سرحد ولال پوزیان او حکومتي سرکاري مسولین، لوړ پوری مسولین اخلي. تاسو فکر وکړئ چې دغه سختي چې دوی راولي هلته نرخ لوړیږي، د دوی دخل ته پراخ ډالر او پراخ پیسې غورځيږي، او هغه نور مسائل چې مخکې ما ورته اشاره وکړه هغه هم جلا کړ. چیرې موږ او تاسو محاسبه وکړو چې د ورځې 2000 کسان د پاکستانی ډیپلوماټیکو ادارو نه دلته د سفارت او کمی قونسلګری چې دی د ورځې 2000 افغانان هم لاړ شي، دا مونږ په $0 کې زر
منصور صاحب په دې برخه کې تاسو خبرې وکړي، په دې اړه تاسو خبرې مخکې وکړي. زما سوال دا و چې په دې اوس چې هوا په سړېدو دی، ژمی پر راتلو دی، په افغانستان کې چاره سره څه رقم باید له دوی سره برخورد وسی، څوک باید ور سره مرسته وکړي، څه ډول مرسته ور سره وکړي چې په ژمی کې چې داخله کورونه هم نه لري او دوی ژوندۍ پاتې شي؟
دوه مسلې دي. یو خدای دا چې وای سترګې په بنو نه درنیږي، هغه افغانان چې په ایران یا په پاکستان کې میش دي، مهاجر دي، دوی ټول زوریدلي کړیدلي خلک دي، یا د کمونیستي کودتا نه وروسته او د شوروي اتحاد له بریدونو وروسته مهاجر شوي، تر اوسه هلته پاتې دي، یا هم د امریکایانو له بمباریو او له کورنیو جګړو یا هم له اوسنیو یو شمېر ستونزو. موږ د ټولو ته هرکلی او خراغلاس وایو، او پښته حکومت هم غږ کوو، پر عام افغانانو هم غږ کوو چې د خپل خلې مړې، خپل ځمکې، خپل امکانات او هغه اساسي او کاروبار چې لري په دې کې دوی ته د کار، د زیار، د اوسېدا او د ژوند سہولتونو د مهیا کولو په برخه کې کار وکړي. لنی کمرغه چې دلته خاغله مومند او خاغله حافظي هم تشریف لري، پر دوی هم زموږ غږ دی. حافظي صاحب سره خو پخوا تماسونه و، مومند صاحب سره هم په لنډو وختو کې په یو شمېر سوداګریزو پروګرامونو خبرې کړي، د دوی له تاکونو سره، سوداګری وزارت، د اوبو برېښنا، د کرنې او مالداري، د ښاروالۍ او حتی د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال دفتر سره، د اقتصادي مرستیال هغوی ته هم طرحې ورکړي، تر څو دلته د دایمي بازارونو، د جمعه بازارونو هغه پراخې طرحې چې مونږ طرحه کړې او دوی سره هم شریکې کړې، داسې امکانات برابر شي چې نه یوازې په کور دننه افغانانو افغاني محصولات او تولیدات، او کاغذ کرنیز او مالداري محصولات دي، کاغذ موږ صنعتي محصول ولاد دي چې د روکوت څخه د سقوط سره مخ دي، د دې لپاره د بازار موندنه وشي، بلکې د بیرته راستنیدونکو مهاجرینو، افغانانو د پنګو د جلب او جذب لپاره هم امکانات برابر شي، ترڅو زرګونو او سلګونو زره نه، بلکې میلیونونو افغانانو ته د کار او زیار زمینه مساعده شي او ترڅنګي هغه افغانان هغه د کار مټه او بازو هغه فکری قوا او سرمایه یا فکری پانګه او هغه اقتصادي یا مادي پانګه چې د افغانستان هر ورځ فرار کوي هر ځوان چې لدی هوا د وزي لکتر لګ لزره ډالر د افغانستان نوړي نو که دغه مونږ او تاسو د لکونه او میلیونونه حساب کو میلیارډونه ډالر د افغانستان د فرار په حال کې دي د دې ډالرو ترڅنګ زموږ هغه مخزونه فرار کوي او فزیکی قوت چې د وطن باید جوړ کړي د دې وطن شال زمکی آبادی کړي د دې وطن فابریکی وچلوي د دې وطن د اقتصاد ماشین په حرکت راولي موږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد لاري د افغان کارکوانو نړیوال اتحاد لاري دغه راز د افغان خویندو او میندو اتحاد داسي نورې ټولنې بنسټونه کاغه اقتصادي دي د کاغه صنعتي او تجاري او علمي او فرهنګي دي حتی کو چې په فکری قوت په علمي قوت په تخنیکی قوتونو او په اقتصادي قوتونو دروازي د دغه فزیکی او مادي او معنوي پنګو د فرار مخه وي بلکې نوې فراخ پنګ هم افغانستان ته راجل
ډیره مننه البته دا خو یو مهاله پروسه ده ډیر وخت بغواړي لیکن په داسې حال کې چې پاکستان په څکم یو میاشت کې راواسي حافظي صاحب تاسو په نظر څنګه چاره څه ده لدوی خلک داخلك پاکستان راواسي او شاید ایران هم ډیر شمیر خلک راووباسي چاره څه ده چې په دې ژمي کې دوی له سخت او یخنی او له مرګ نه وژغورل شي کومه چاره شته چې شاغله منصور خو وای چې افغانان به کومک کوي ورسره ټول خلک لاس یو بل ته ورکینو مشکل نه ده لیکن خبره دی ډیرو خلکو ده دی میلیونونو خلکو خبره ده
د منصور صاحب چې خبرې هم د لودلې یو برخه ډیر سمه خبره ده او دا چې په داخلي منابع باندې تکیو او تمرکز وکړو منابع کافی نه دي زماله نظر په هیڅ صورت اوسنۍ وضعیت د اقتصادي افغانستان د سینې دي چې مون کم لا کم 2 3 میلیون کډوالو ته چې بیرته اګرځي دي او یو ازیاول ول اسلکا دی پاکستان دی تقریبا 2 میلیون دی ایران دی سکم سلور میلیون نفر بیرته افغانستان ته راځي دی کورونه ضرورت لري دوی ډوډۍ ته ضرورت لري دوی لباس ته ضرورت لري دوی ترانسپورټیشن ته ضرورت لري او وو ته ضرورت لري چې اوس په شارم کې مخصوص په کابل کې وونه پیدا کیږي نو ځکه زماله نظر لاند لاره دغه دی چې قسم د افغانستان حکومت نش کولای چې په منی دګر کې د افغانستان د کډوال دخل د حق څخه دفاع وکړي ځکه چې د پرسمه نه شوی نه شوی او استادین لري الته په معتبر بین‌المللي مؤسساتو کې او د دوی د نارسمیت لمخې څوک دوی سره سنه کوي جدي خبرې ته نه کوي او دوی ارسته هم څوک وژنه نيسي اما مشته افغانان کوم چې اوس فعال دي په بهر کې تقریبا وسل هی وادونه کې کډوال افغان شتون لري او په یو کوزو سی وادونه کې تشبثات دي افغانان وجود لري سنتي خدماتي او تجاري نو دوی جار د پورته کې د ملل متحده ورسي مظاهره کې څوک چې داخلكونه باسي کدی و باسي دا نورین مخنیوي ډیر مشکل دي زموږ د وسه څخه به هر او پورته خبره ده موږ نسو کولای دا ډیر مشکل دي
بله
په دې خاطر لاندې هم دغه دي چې باید دغه نورین څخه مخنیوي وکړو او ټول یو ځای سره په وحدت کامل وحدت کې ورودنګو او دنیا د دې تقانی کړو چې دا کار باید ونسی پاکستان باندې فشار واچي ایران باندې فشار واچي چې دا خیانتونه کوي
بله ډېر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسې شاغله آزرخ حافظی امدراز شاغله صدیق منصور شاغله یونس محمد او شاغله محمد محمدی چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه چلر بش سات اوریدای شي
دست دست پلمن کوش کرا باکی پتا پسی بیارف شست دلاکی دست دست پلمن کوش کرا باکی دیاری راز و پت سات دای اونار دی مجبور یم پغلا براسم تیاری رات پر سات دای ونار دی مجبور یم پغلا براسم سپیرا پور تکاش نا یم از گار دی نا وقت سو سبا براسم یا ایدیا سوک کچی دم پر یدون مار دی دورجی پرونا براسم